कोर कलय
जोड़वन के फरिश्ता मुरसल
درنو دوستانو سلامونه می اومنی آیا کلمو په غره کې ژوند کړی؟ هغه کسان چې په غونډیو او غرونو کې اوسیږي هر وخت په تیره بیا ژمی له کومو ستونزو سره مخ وي.
داسې پاسیږو نفسم قید کېږي، مثلا خاله ور باندې راځي په مشکل به کېږو،
ولا دونه په مشکلات کته کېږم چې داسې په دمو
درنو دوستانو، د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې ځینې کسان د غرونو په لمنو کې اوسیږي. په یو شمیر ځایونو کې بیا د نفوس د ډیروالي له وجې آن د غرونو په سرونو کې هم کورونه آباد شوي دي. موږ شیر دروازې غره ته لاړو. دا سیمه په ټول کابل کې په سړه سیمه باندې مشهوره ده. ځینې خلک د کابل یخچال ورته وایي. د غره له پیل څخه بیا تر نیمایي پورې سیمې ته زینې پورته شوې دي. په لاره نارینه، میرمنې او ماشومان لیدل کېږي چې سوې سا د خپلو کورونو پخوا روان دي. له ځینو سره خو کڅوړې هم په لاس کې دي. ځای ځای کېني، دمه جوړوي، بیا په غره کې مزل شروع کړي. زه هم په دې مزل کې ورسره یو ځای شوم.
په دې غره کې زینې مستقیمې پاس ختلې دي. غر ډېر ستوغ ده، خو د زینو بیا هم لږ ښه کړی. ورو ورو به وخېځم وګورم چې خلک له څه ډول ستونزو سره مخ دي. یو کور کالی مینځلي په تناب یواری بیرته شمال ورنه وړي. او شمال زیاد ده دلته. وروره نوم دې راته وایه.
نوم یې مېمن نایم دی.
ښه، څومره په مشکل راوختې تر دې پاسه؟
ډېر کېږه، د خوشالۍ ګره ټول کالی نسې مشکل دی. ډېر مشکل دی.
ستړی شوې؟
ستړی شوم.
ښه، دلته دې څه لپاره راغلی؟
دلته خوازی لپاره. دلته خوازی پسته کوو.
دا شیان دې څراخې ځول، دا وسایل دې خوازی لپاره داري، څومره په سختۍ راوخې ځول؟
دا خو په وګم راوړل لپاره وګو باندې
پوګا دې ټول راوړل.
اوکې، مجبوری ده کنه؟ لاره ګرځي خراب ده کنه؟ موټر لاره نه لري.
پوره یو څلو شل زینې پورته د یو کور دروازه په مخلاصه و. لری یو میرمن چې سور ټیکرای او شنه کالی پتان وخ کاریدله چې لرګي ماتول. دا میرمن شکیلانو میده. وراندې ورغلو او ورنه مو پوښتل چې له څو کلونو را په دې خوا په غره کې اوسیږي.
د دوه کالو کې څنګه د غره ژوند خوند درکوي که د بد تېر ځي؟
نه، خوند راکوي.
خوند درکوي؟ ښه، اوس لرګي ماتی دلته کنه؟
پخوا د کامي
کاماکې اوسېدی؟
جلال آباد.
ښه، ماشومان هم د لاندې کته کېږي. ته خپله کومه کته سوې د لاندې؟ څومره درته سخته ده چې کته کېږي دلته؟
جګ ځای دی، بېخه کته کېدی نه شو. سخته ده، نسو وکړه.
ولې تاسو د کامې نه دلته راغلی؟
خو درته وعده یمه، خو د خاون مې دی، سخر مې دی، خواښ مې ده. خپل کور خو مې نه دی، د خاون کور مې دی.
ښه، د پلار کور دی کاما کې ده؟ دلته غره ته راواده شوې؟
دلته راواده شوې یم.
اوس دهلته په دغه غره کې ژوند څومره درته سخت ده؟
سخته ده، نسو وکړه.
ستړی کېږي؟
ستړی کېږو، خو داسې ستړی شي چې بېخي.
کله چې له شکیلا سره غږېدلو یو څه شکی شو چې دا میرمن عصبي مشکل لري. وروسته یې خواښې وویل چې نګورې د ژوند د ناخوالو له وجې رواني مشکل پیدا کړی. ماشومې د زیږون پر وخت مړ شو. دوی ونه شوای کوی چې مرسته ورسره وکړي او د غره دنګې څوکې په هغه سیالات کې راکوزه کړي. له شکیلا سره یې د خواښې خبرې هم اورو.
ډاکټر ته مې ډېر نه تللی، دوه وارې به تللی.
د ژینه چې کته سي نه شوې کته کېدی؟
نه، خو سخته وه، نه شو کته کېدلی. لاس یې نیولی او کته کېدو.
څنګه زیاده نه شوی کولی چې ډاکټر ته لاړه چې معاینه وکړي؟
نه، د ټولو لسو میاشتو کې دوه وارې تللی، نه شوم کته کېدلی. ډاکټر ته مې چې بوهلو وې دا خو مرد
نوروزې پیدا کړل. نه، د ماشوم هم ضعیف شه، بیخي ضعیف شه. مثلا کته مې کل دوه پیره نور کته نشه، بل پیره مې کته کړم چې دا دنیا کې راغی. دا ماشوم، دا ماشوم داسې وچه کلکه پیدا شو. سردي هم وه، دا لاره بیخي یخي واولی وه، پوهېږي؟ یخي واولی، یخه دو سه پورې زما زړه نه ځي چې مړ شم مړ شم. دا لرسنګ باندې مونږ لرسنګ وایو چې هغه زما سر وخي، زما یاد نه نیسي. داسې ماشوم وه.
د شکیلا له کور څخه لوړ او بار یوه خیاطه میرمن چې یو زوی او لورګانې لري اوسیږي. دا میرمن مریم نومیږي. له مریم سره مو د هغې په کور کې مرکه کړې. ورته غوږ شئ.
مونږ چې راوخاتو په دغه غره باندې ډېر سخت وه، اسانه څوک دلته نشي راتللی. تاسو مجبوره یې چې دلته خر څه م راوړئ، مثلا اوړه وریځې دا شیان چې درانده دي. په دغه غره څه رقم یې راپورته کوئ؟
څونه په دم وایي زه راخېجومه یا رقم ته په دمه چې دغه غره باندې چې راخېجم یا خو د بازار ستومانی که نه، بل چې دلته راوخېجي دوه درې ساعته زه دلته ناست ایم چې ودرګدیم دمه لږ راسته شي. مشکلاتی نه ډېر مشکلاتی نه دي، خو رې که درته وایم ته به ووایې چې آفرین دی چې ته دونه پاتې یا ته دونه غیرت چې ته لرې که نه.
چې ویل کېږي چې په ټول کابل کې دغه سیمه چې زه اوته پکې یو که نه، دغه د سینمای پامیر د غره شا دا ډېره زیاته یخه ده. اوس له یخ نه راته ووایه دلته کله چې هوا سړه سي منی سي څومره دلته یخي؟
والله دونه یخي چې بیخي چې داسې باندې وځي ته ووایه چې داسې په مخ مې غومبسې کې ناستې، اما منډې وهې کار دې زر کوې زر راځه کور ته ځه. بیا ما د خسو په غه تودي نو زغال واخله سندلۍ کېده همغونه وکه وکه چې اما د ژمي ده که خس واخلې مثلا خوراک ته چی نه پاد کي خوراک واخلې پوښاک ته چی نیخي ډېر د مجبورۍ ژونده چې تېروي.
معمولا مریضي خو حتمان له سړي سره یي که نه خامخا. کله چې مریضېږي په دغه غره بیا څنګه کته کېږي تر ډاکتره چې ځي؟
والله دونه په مشکلات کته کېږم چې همداسې په دمو دمو سبای چې جیږېږي ما دې رقم ته مې املایي چې بیخي لکه چا چې مرمۍ خوړلي لګېدلي زه لاس نیسمه زه جیږېږم.
داسې وخت نه که کیسه راته وکړي چې ډېره سخته مریضه یا سخت مشکل دې درلوده، کور همداسې په غره کې ته ډېره زیاته په تکلیف کړې؟
والله یو ورځې چې کته شوم بیخي چې ماته یې فشار شکه دا فشار که زیمه دیر خواهد نیلی چه نشم که تا که دای بیخی پیه می دیر یخ گیری زان می دیر تبم فشار شما چی بیخی مرش شما نفشار که وای دیتا درد گوره شدید و دیتا دا غیرت گوره شد دون غیرت اوز طول متوجه کیگی که نه که دی چا فکر نگه. اما از پا دیوان می لاسی نیوه لاسی را که استا دختر تا چه لارم پا ده مریضه که قصه او کرده با دی وقت را رسولی و دست کورم جیگ ده.
او با چنگه ده نل پای بلی کستا؟
نه نل لاسن که ده سلو سلو کوره پای پکشکی بیر سره خلی
او با چنگه او بخوا با کم وقت نو چیگی؟
والا او چیگی جمع بیا او بوچ
او بیا چنگه کوایی؟
بیا دونه وارو وارو ست نده و نان تار کوین لیلاندی بم بیره و بیاسی وقتا چه ده بم خرافش و فارس کندیش بید لیلاندی بم با آخم خرافش و این لگی خوب لیرتا کنیره.
په دې کور کې دوه کوټې دي. د دې کور د مېرمنې په خبره چې یوه کوټه له حده زیاته خشته ده لمده ده نه مې کش کړی ښه دوه کوټه لمده ده یوه قالی نه ده یو پلاستیک ده لاندې پسې پلاستیکي بوجۍ دي
انده خشته هم دستی مرسوی مرسوی وازی پریدو یا دست که سوگوه شدی چیشی بوید اگه نه تو دینام بوید
غر دومره لون دانو چنگه
دستی لون آقا پرتا پا پرتا ده که نه نه نم تو لیو بل کشکی ده خود تیگه ده به رقم خواه ده کشکی ده 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 گو کورم لون ده خو بیاد ده رقم تنه ده دار دیج لون ده
دیر زیاد لون ده
که او خواهی بلاف سیاسر بقی خوانه سمیدی بلی خواه بسم ده طول الان ده.
اوس را ووتلو اویلۍ ته، په اویلۍ کې یو اودان ښایي، تشناب هم ډېر ورته نږدې ده، یو تش ده له اوبو ډک ده او داسې ښکاري چې په سوري ده. تاسې دا راته وایئ چې دېګ کاسه چېرته کوئ؟
اویلۍ کې ده، اویلۍ کونج کې کې و. هغه ورځې هم داسې ګاز اور واخیستو
راشه
طول غش
آشپزخانه ایت لرینه؟
ایت نه لرینه.
دلتا خوش شمال زیاد ده کلاسی بیا گاز لگه ایت سنگ شمال نه گلکهی بیتن
شمال گلکهی
که تا مخیل چی گاز وور وخسته کنه ایلتی هم دانه ایت شمال وحله ایت شمال ده
شمال وحله ده دلتا من خلی که من خلی لان نگه وور وخسته نسی او آغش و وور کمشه چه کمشه نسی بفتش بفتش ایلان دی من خل وور وخسته
دی ور وخته
دی لون ایغه پایتم کې
ښکړای ها وو دا د سوځې دلې ده
دا زینه ټول وسوځې ده تاسو اوس وځې د ځتی نن تاسو ګل کوو چې اخو جی ګل لس کیلوې ګاز
او
پایپم نتا کرا
اگه مور واسته
چه بخ چه اگه مور واسته اگه چه مور واسته لور می مقالی گنده لور می رامر نکر اله مور چه مور می واسته دا ایشته دا لاسی دونه لاسی تروس هسته دا لاسی پخیر نسونه او رخصه بای پیازامت گل کم سرگانه چه رکی
با دیویلی که او نمسته فکر کم دا به سماره دی چنارونه دا
دی چنارونه
او سی پانی زیری سوی زکر منه دا شمال دا یوه یوه پانه دیلاندی را تویگی تاسی دیوانی تو بلو کمک کوی سرال دیسی زانتی خپلا نسی را رای دا چیو بکوی
مثلا دا پیلو بو را چیو دستی دیو شی چی دیو کشو بیدا و را چیو بده برای قم تاکل
دا شکیلا خواهی بیا یو بلسونز هم یاده بی چی دویور سر مختی
داست پاسی گو نفسم قید 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 گیگی مثلا خاله رو باندی رازی خاله مثلا و مشکل با جگ گیگو زما فشارم جگ دی مثلا شکرم جگ دی فشار سبیمیم جگ شوی طول دی مشکل آدن رازی و بویدی مثلا کسافاتی خرابی دی دلتا مثلا تشنابونه هر شی رازی دو جگ دی ما باندی رازی دو منگا باران همه سکی والا طول همه سکی تشنابونه که گی چی باران رازی بوی تا مثلا کسافات طول دلتا رازی دلتا دوری و خرب بوی خود دلتا رازی الا بوی را واقع دروازه کلاکه مثلا ترکی شدار کلاکه چی بوی رانش دستی مشکلات مستش
دی اسلام نظره ده همسایه پازاب کول لویه گناه ده دینی عالم شمس الرحمن فروتن وای چی ټول خلک یو دیبل انساني کرامات ته باید ډیر درناوی ولري
هغه کسان چې په تاپو او غرونو کې اوسیږي دوی ته پکار دی چې خپل کثافات په داسې یو ځای کې واچوي چې یعنی نورو ته ضرر نه رسیږي لکه په غرونو کې چې ځینې کسان ژوند کوي د پاس نه خپل کثافات را گزارایی نه ویني چې دلته انسانان اوسیږي دلته نور کسان اوسیږي حداقل کرامت انساني څه شو حداقل هغه نظافت محیط او بیئت څه شو چې پو کار دی هغو کسانو چې په ټولو ساحاتو کې ژوند کوي خصوصا هغو کسانو چې په غرونو او تپو کې ژوند کوي او لږ غوندې جګ د نورو کورونو په نسبت اوسیږي نو دوی ته پو کار دی چې دلته هغه کرامت انساني او نظافت محیط او ماحول جدا په نظر کې ونیسي تر څو ټول انسانان په صحیح توګه په یو ماحول داسې یو ماحول چې هلته نظافت مراعات شي ژوند وکړي امدارنګه کله چې زینې کورنی خپل تشنابونه پاکی یا صفاکی یا داده چه دوی تشنابونه پا داس یا سیستم سره جور شویده چه متاسفانه واورا و باران وشی نو نور کسان چه لانده و سیگه متضرر کیگه ده هم خلاف کرامت انسانی ده عوام دارنگه خلاف صحت اسلامی ده نو دوی تا پا کارده چه ده خپل تشنابونه پا داس یا سیستم جور که چه حد اقل التا نظافت مراعات چه یا نور کسان ده ده تشنابونه لکبله متضرر نشی.
قدر من دوستانو تاسو دیغو کسان استون زیواوری دی چه پغرونو که وسیدل دی دوی پده لکه شکیلا داس میرمن و چه پغره که دو وسیدل لواجه داکتر تا پر وقت نورسیدلی زکای ماشوم مر شو او خپلی روانی مشکل پیدا کرد دا شکیلا پتیر دیر نور میرمنی همشتا چه لوار تا استونزو سر مخ دی پدی لیه چه دولتی مسئول کسان دی دوی پستونزو زن خبر کری او دو وسیدلو دا مناسب زای غمی اخری
کور کله
جوړونکې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني رو کله د هوټل په ودونو کې للوړی موسیقي څخه پازاب شوی است
د یو د سچا کار سره راغی چې هر څومره فکر مې وکړ چاره مې کنه وبای تر غلای خو صادقانه درته وایم چې زه په اول پور کې ناسمه واده په دریم پور کې په دې اول پور کې زه تکلیف یم
ڈوڈے سو بجے درکڑی
زیادہ تر ودونه وس بلس نه دی پارا عذاب کر زی دی دشی ودونو کی ہتا مال دل ش پدولس بجے پدولس نیمه بجے پے و بجا خلق تا ڈوڈے ور کئی داد مل منو سرای و بیل ساتھ دی
نن پام دی اکلغه گیگو ملتیا موکڑی قدر من اوردن کو خای تاسو هم در سره ومنه چې کدی خوخه هم خدای مکر دی غم مراسم وی د ربلل شو کسانو او خواوشا گاونډیانو په عذاب اول مناسب کار نه دی په دې ورسته کې د هوټل په ودونو کې په لوړ غږ موسیقي او ملمنو ته نو وخت ډوډۍ ورکول غوښتل چې ګنش مر کسانې په تکلیف کړی دي نو ځکه شکایت ورنه کوي دوی وایي چې داسې دوستانو د واده کارتونه ورځي چې لورتګ نه انکار نشي کوي خو کله چې ورشي نارینه میرمنې او ماشومان دومره په تنګ شي چې په ورتګ یې پیمانه کړي د علومو اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع وایي چې موسیقي غوږونو ته نوازش ورکوي خو نن سبا په هوټلونو کې په لوړ غږ موسیقي د خلکو لپاره گوش نواز نه بلکې گوش خراش دی
دا چې په هوټل کې ډېر لوړ ساز وي د گوش نواز په ځای ورته گوش خراش وایم هغه خلک چې څوک راسره وي په واده کې ورته وایم چې دا ساز گوش نواز نه دی گوش خراش دی او واقعاً گوش خراش دی او دا ډیر بد اثر کوي زه کوشش کوم چې تر هغې حده پورې واده ته ولاړ نه شم څو چې د یو چا د خفګان موضوع نه وي چې په دې ونه ویریږم چې دا مې دوست دی ملګری مې دی خپلوان مې دی دا به رانه خفه شي نو په دې اساس زه ودونو ته ډیر لږ ځم او چې ځم د سازونو نه ډیر زیات ځورېږم کله کله خوشبختانه داسې پیښي چې په ودونو کې د ځینو کسانو دپاره یو ځانګړی ځای ټاکلی وي چې هلته ساز نه وي زه کوشش کوم چې بیا هغلته ولاړ شم
په ودونو کې لوړه موسیقي اکثره ګډون کوونکي دې ته مجبوره کوي چې یو ګوښه او لرې ځای ځانته پیدا کړي ځکه په لوړ غږ ساز او سرود نشي اورېدلی استاد نورالله کوثر وایي چې دای هم دی همدې لپاره ډیری وخت د هوټل ودونو ته نه ځي
دا رښتیا هم چې دا ودونو هغه پخوانی خوند د نوي جاز او موزیک او د بی ترتیبي او داسې د خلکو وخت ځای کوي او په داسې یو لوړ لا سپیکر سره دا وخت نه زیات کوون کوي د هر وګړي لپاره یعنی ما څوک نه دل دلی سره غینه خوند اخلي غیر لمغه د خپل د واده خلک چې هغه مجبور دي ل شرم هم کډیږي او نور هر څوک چې ګورو څوک په پارکینګ کې څوک په مسجد کې ناشي یعنی هغه د واده په سالون کې څوک نه فقط د تفریح په سالون کې او پارک کې ګرځي
ځینې هغه کسان چې هوټلونو ته نږدې اوسیږي هغوی هم د موسیقي لوړ غږ دې ته مجبوره کړي چې خپل کورونه پرېږدي او بل ځای په کرایه ونیسي بیا هم استاد کوثر
هغه خلک چې په اطراف کې د کورونه دي او دا ته دوه بجو د شپې په یوې بجې د شپې پورې هغه په ډېر لوړ اواز سره لاؤډ سپیکر نه لګولې دي او جازونه او ایکو یې لګولې ده ډېر خلک په تکلیفېږي هغه ګاونډیان په تکلیفېږي یعنې یو کس کور خرڅوم ورته ویل ولې دا خو ډېره ښه موقعیت ده تیمني کې د کور ده او خرڅه یې وایي د کور تر څنګه مې وایي دیول شریک مې د کور وایي هوټل ده ژوند نه پاتې کړي نه خوب لرونه آرامي لرونه ماشومان نو ځکه په نیمه بیه خرڅون څوک وایي اخلي نه او غیر خپل کور پرې خایده او ډېر یو بی نقشې ساحه ته یا غیر پلاني ساحه ته کرانشین ده او د حال دا چې د ښار په خه منطقه کې ستایمني ښه قیمتي منطقه ده هلته کور لري اکور خپل پرې خایده او په بل کور کې دی په ګاونډیتوب هم همسایګي سره ژوند کوي
دا چې ولې په هوټلونو کې موسیقي دومره په لوړ غږ غږول کیږي د علومو اکاډمۍ علمي غړی سید نظیم سیدی علت د ځینو سندرغاړو په سندرو کې نه مهارت ګڼي
زه لدی بد خاطره په دې لرم زه تازه د عمرې نه راغلم معمولا سړی چې عمرې ته لاړ شي بیرته راشي نو ماغه د پیغمبر د حدیث خبره ده چې فکر کوي تازه له مور زیږېدل یم پاکم د یو د چا کار سره راغی چې هر څومره فکر مې وکړ چاره مې ته نه و باید ورغلی خو صادقانه درته وایم چې زه په اول پوړ کې ناسمه واده په دریم پوړ کې په دې اول پوړ کې زه تکلیف وم اوس خو په دې وطن کې فنکاران ورته وایي یا سندرغاړي ورته وایي له شمېره زیات دي او ډېر داسې وي چې هغه هنر نه لري خو هغه د خپل هغه د آواز آیت د موسیقۍ په جیګ آواز کې پټوي او خلکم په شکل د اشکالو یا څوکې خوند اخلي. اکثرا که تاسو وګورئ خوند به تیاغه کسان اخلي چې هغه ډېر کشرخیل وي په جیګ شکل او په هغه عمره جیګو لاسپیکرونو موسیقي اورېدل دا په خپله په صحي لحاظ مخص لري، ځکه دا په رواني لحاظ هم چې تاسو کله مطالعه کوئ دغسې اوازونه چې وي دا د سړي په ذهن کې حق کېږي. تر یوې اونۍ تاسو دغسې بد اوازونه د خپل ذهنه نه شي ایستی، نه په خوب کې نه په ویښه، ځکه ذهن تاسو نارامه کوي.
اکثره وخت ودونه په رسمي ورځو کې وي، میلمانه هم تر یوې یا دوو بجو پورې ساتي. ډیری کسان رسمي دندې لري، ماشومان هم ښوونځیو ته ځي. دوی ته یو بل مشکل دا وي چې هم د واده په ورځ او هم په سبا یې له خپل کار او درس څخه پاتې کیږي. په دې هکله د دعوت پوهنتون استاد داود نظم وایي،
یو کاملا فرهنګي تغییر په ټولنه کې راوستلی چې هغه د ټولنې سازگار نه بلکې له هغوی سره ډېر په تقابل کې واقع لري. ورځني کسب و کار سره، سبا ورځې رسمیاتو سره، مثلا که د شپې له خوا واده وي نو اکثرا په 12 بجو یا 1 بجه ډوډۍ راوړي. تر هغه وخته یې دومره په دې آوازونو کې ترنګ و ترون کې وځوروي، وی کړوي چې نه ذهن ورته پاتې شي، نه غوږونه او نه د سترګو دید. هر یو چې سړی یو بل ته سره ګوري داسې یو غیر نورمال حالت کې وي، ځکه کوم آواز چې هلته وي هغه د انسان د تحمل نه لوړ آواز ده. که تاسو کله فکر کړی وي حتی هغه د هوټل هغه شیشیل د هغې له اهتزاز نه شور خوري لکه یو زلزله شوي، نو دا د انسان وجود، ذهن، فکر، سترګې، دا د غوږونو پردې، دا خو یو حد اندازه آواز تحمل لري، له هغې پورته خو تحمل نه لري. سمه د قیامت د ورځې یو منظره یې جوړه کړې وي، دا د سبا ورځې رسمیاتو ته، روزمره ژوند ته، د سهار برنامې ته، سهار لمانځه ته او له هغې نه وروسته مطالعه او وظیفې ته، دا اصلا یو مناسب کار نه ده.
لکه څنګه چې داود نظم په خپلو خبرو کې ویل، واده ته تللي کسان مجبور دي چې تر 12 یا هم 1 بجې لوړه موسیقي واوري، بیا له هغه وروسته ډوډۍ خوري، ځکه که مخکې له هوټل څخه ووځي هغوی چې دوی بللي خفه کیږي. څیړنوال نبی صلاحي وایي چې ځینې کسان چې له هوټل څخه ناوخته رخصتیږي، کله خو د بیرته تګ لپاره موټر هم نشي پیدا کوي.
زیاتره ودونه وسولسونه دپاره عذاب ګرځېدلي. خبره دا ده چې د هر څه دپاره باید وخت په پام کې ونیول شي. تر هغه وخته پورې چې خلک ډوډۍ خوري، داسې ودونو کې حتی مالدلې شي په 12 بجې، په 12:30 بجې، په 1 بجه خلکو ته ډوډۍ ورکوي. دا د مېلمنو سره یوه بې انصافي ده. یو داسې دا مېلمنه تاسې یرغمل نیولي، مېلمنو ته په خپل وخت باید ډوډۍ ورکړي. په دغسې وخت کې ماشومان کوچنیان ویدي، او بلې خوا چې دا کله خلک چې له واده نه رخصت شي زیاتره وسیله نه لري. امنیتي مسائل دي، د میلمنو مشکلات په پام کې ونیسي، میلمنو ته وختي په خپل وخت ډوډۍ ورکړي، او د خپل وس مطابق سالته کوچنیان ویښ وي، بیدار وي، او بیرته د میلمنو په تګ کې د هغوی د وسیلې د نه وسیلې د لرلو امکانات هم په پام کې ونیسي. په دې معنی که هغه وختي رخصت شي نو په ارزانه سره کولی شي کرایي موټر پیدا کړي.
ځینې کسان بیا په ودونو کې د ډوډۍ له کیفیت څخه هم خوښ نه دي، وایي سره له دې چې ډوډۍ نه وخته ورکوي خوند هم پکې نه وي. په دې اکله هم د دوه تنو خبرې اورو.
دا غوښه یعنی داسې بې خوانده مثال معلومه غوښه نه ده، حکومت په دې باندې غور نه کوي. کنه د دې مخه شا نیولې چې پلټنه کړي.
واده ته چې موږ اکثرت ځو نو دغه د موږ د اتره دامن هم اکثرت دلته ناست دي، ټولې اوري د خبرې، نو موږ چې لاړ شو اکثرت هوټلو کې ډوډۍ نه دي خوري، خوند خرابوي درته چې خوري.
قدرمن دوستانو، په خبرونه کې د اکثره کسانو غوښتنه له دولت څخه دا وه چې دا موضوع باید د قانون په چوکاټ کې تنظیم شي. د بیلګې په توګه د ډوډۍ کیفیت ته باید پام وشي او په لوړ غږ موسیقۍ ته اجازه ورنکړل شي. موږ د موضوع د کابل ښاروالۍ د فرهنګي ریاست له رئیس انجینر راهیلې کوستانی سره شریکه کړه. نوموړي وایي،
یو ځل موږ د هوټلونو له مسؤلینو سره خبرې کړې وې چې موسیقي ډېر په لوړ غږ وي. هغوی ویل دا د هغو کسانو فرمایش وي چې واده وي. دوی وایي ځوانان لوړه موسیقي خوښوي، نو ځکه موږ نشو ورته ویلی چې د موسیقي آواز ټیټ کړئ. خو بیا هم موږ رسمي مکتوب ورلیږو چې دوی د موسیقي غږ ته یو حد وټاکي. د ډوډۍ مسله ما هم په سترګو لیدلې چې په ځینو هوټلونو کې په 1 بجه ډوډۍ ورکوي. په دې هکله هم د هوټل مسؤول کسان وایي چې دا هم د واده د کورنۍ غوښتنه وي، او د ډوډۍ کیفیت به موږ یو ځل بیا وګورو چې ولې د ډیرو پیسو په بدل کې بې خوند او بې کیفیته ډوډۍ ورکوي.
کور کلی
جوڑون کی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی.
لنگ آمد دا لنگ دمرا بتا سر بند کی لگا پا اوسیا لنگ چو وی دا چو وگن لکا دا اوسی زبیا پا مرمیز مشترم دمرا بتا سر بند کی
دیو مالول غاق مواوری ده چل خپل جون سخه شکایت کوا. مسئول کسان دوی ته څه جواب لري؟
په بیرابیر وخت کې حتی د دوی د صحت په برخه کې د خدمات ورته ځکه کیږي، یعنی په ځکه دوی کوم ستونزې لري ورته سند ورکول کیږي، رسمند مکتوب اساس دوی ور معرفي کیږي ترڅو د دوی درملنه وشي.
نن په همدې اکل غږیږو ملتیا مو وکړي. قدر من اوردن کو د افغانستان ډیری اوسیدونکو په تیر بیا معلول کسان لګان ستونزو سره مخ دي. دوی وای اقتصادي ستونزې، سیمه مشکلات او د ځینو خلکو بد چلن نور لزون څخه نه یې کړی دي. بل خو یو شمیر عام وګړي بیا معلولین څخه سر ټکوي، وای چې دوی ژر غوسه کیږي ان تر دې چې وار هم کوي. اوس مهال یو سل شل زره معلول کسان چې په جنگ جګړو کې د بدن غړي زیانمن شوي دي د کار او ټولنیزو چارو په وزارت کې ثبت دي. دا چې یاد شوي وزارت کوم کارونه ورته کړي وروسته ورپنې غږیږو. په پیل کې معلول شوی جمیل وای چې ولې بې حوصله شوی دی.
د پښې د قطع کېدو سره تاوان حوصله ډېره کمه شوې ده. شاید از ما سترګو دید ور سره کم شوی دی. مثلا نور په وجود کې ډېر پاک سره راغلی دی. کور بچان یې د غاړې اوسیږي که نه، د سړي اعصاب زیات خرابوي. او په دوم قدم کې چې دا خلق وینو چې مثلا روغ جوړ ګرځېږي او موږ داسې مثلا یا پښه نشته یا داسې مثلا د هغو په اندازه دغه وخت کې هم سړي ته یو څه حیثیت درېږي. او خصوصا په هغه کومو ځایو کې چې په روغ وخت کې ګرځېدلی او اوس هغه ځایو ته ځي هلته ډېر سړی مایوسه کېږي. زه اوس داسې درته وایم چې یو چاره کښې هم د بازار نه کور ته وړی نه شوم که چې د ډېره پورته کټ ده.
له معلولینو سره تریخ چلند او هغوی په بېلابېلو نومونو یادول د دې سبب کیږي چې معلول کسان په رواني لحاظ وځپل شي. احمد جان چې له ډېرو کلونو راپدې خو معلول دی وایي
د افغانستان د معلولین چې دي دا قهرمانان دي، د وطن دي، دیو قربانی ورکړه. زه د مقاموس خو هم دا غواړم، ولس نه هم دا غواړم چې په هر کلی کې یو معلول دی، په هر کور کې یو معلول دی، د دې سره دی راوي هدي رسېږي وکی څکه هغه وخت کې چې دوی په ماین باندې ورتله، په ټانګ باندې ورتله، په توپ ورتله، تیاری سره جنګېدل، آیا هغه وخت کې دوی نه وپوهي؟ ښه پوهي وه. په دې معلولینو کې مونږ جنرالان هم لرو، په دې معلولینو کې مونږ سیمه سبان هم لرو، په دې معلولینو کې مونږ معلمین هم لرو. آیا له زنانه یې ونیسي تر مردانه پورې؟ یا د لنګ احمد دا لنګ دومره بد سر بند کوي لکه په اوس یا لنګ چې وایي داسې وګڼ لکه دا اوس چې زه بیا په مرمیز مشترم دومره بد سر بند کوي. یعنې دا ډېر بد لفظیت دی. یا وایي ګوډ راغی یا لنګ راغی، دا به وایي یو قهرمان معلول ورته وایي.
جمشید بیا وایي چې د سختګي غړو کارول بیا یو بل مشکل دی چې دی ډیر پازاب کړی، خو څه وکړي له مجبوریته په سختګي پښه ګرځي.
سختي را باندې ډېره تېره سوې، بیا یو پښه سختګي پښه وه هغې کې زه ډېر په تکلیف وم، عضلات مې شخ پاتې شو. هغه نو بس ما ته معلوم یا خدای ته معلوم یې، کته منډې که پورته منډې که جنګ جډل پریشانی جیګرخونی بې پیسګي زخمی گیری ورورم شهید سب منگه خور از پزون که نزنی زنی خوری که رکتی را بنده وای خوزا طول خبری همی خواهد سزده ما پکه ماین بنده والو تا زبنده خواهد در دیر تکلیف و سماتا می لوسد مزاق رقم زالات داده منگ در افغانستان در خلق بنونو سخ شدی.
در کورنه نفقه بیا تر طول لوی مشکل دی چه معلول کسانو تا ورل غاری دی. نایم وایی چه لیوی خواه معلولیت لبلا پلا ودا چه در کورنه غری کم چه غاری خوزه نشم برا برا ولی دام دیر زوری وی.
کور که مگا آتنه پریو وقتی که چه مگا ماین وار وزه ولو نو موږ به دغه خپل ځان ته هم چې کتل چې هو ته وګوره چې موږ پښې هم د لاسه لاړلې، موږ په آینده کې کاروبار هم نشو کولی، موږ به څه کوو؟ دغسې ژوند په موږ تریخ تمامېدلو. فرض مثال چې ماشینه هغه وخت کې درلو بدل، بیا ماشینه په موږ باندې قطع شول، د بلې خانم پښې دغسې موږ کاروبار نشوی کولی، نو ژوند په موږ باندې ډېر تریخ تمامېدلو، ځکه چې د اولاد نه پخم نه پیدا کېدله. یوه نمره یې راکړې ده تر اوسه ناجوړه ده، غم جوړه نه ده.
درناوی، مهرباني، ښه خبره هغه څه دي چې معلول کسان ژوند ته امید ورکوي. عبدالکریم سپای وایي چې موږ له چا څخه د نقدي مرستې تمه نه لرو، یوازې ښه چلند ترې غواړو.
نامیدگی و چه کلا چیر تا مثال پرزن کار تا روان شلو چه یا چیر تا منگ تا کار پیدا شی آل تا به منگ تا ویل چه تاسو نشه که ولی چه کار و که تاسو توان ده کار نلره دقیق زمنگ بد خاطره و که مشران دی که کشران دی ده دولت مردان کسان دی مثال عادی خلق دی تجاران دی دوی باید معلولین و سرم رسته و که نقدی مرسته نشه که ولی ده جبم رسته و که خی اخلاق ورسره و که مثال یو نوازش وکي ورته چې هغه معلول ازلې ونلويږي او کچیر ته هغه تهدید شي، توهین شي، تحقیر شي، بیا هغه دونه چې مثال فرزن غم لري، غم یې دوه چنده سل چنده کیږي، مایوسه کیږي، نه کار کولی شي. وای یو متل ده، دست شکسته کار میکنه، دل شکسته کار نمیکنه.
دیو کسانو خبرې به هم واورو چې وای معلول کسان تریخ چلند کوي.
ما خپل په سر بولیدل دي چې مایوبن په لږه باندې موټر وهي او شیشې ماتوي. مایوبن خلک وهي دلته مظاهره و دي. مایوبن موټر چلاول، موټر نه پرېښودل، په وځي چې توي شو درېګه په شروع ورو کول بدون دې چې توي شو درېګه د باندې شیشې ماتې کړې. په چې تر ځانځ کوي چې خبرې کوي، خلک وهي دومره خوشنط نه کار اخلي چې حتی د دې موجود کې چې نور خلک مایوب کړي.
دی ورونو کې هم داسې کسان دي چې ډېر د چوکات نه وځي او ډېر داسې خبرې د خوله نه بعضې وخت صادرېږي چې زه شرمېږم چې هغه په راډیو کې تاسو ته بیان کړم.
راځو بیرته د معلولینو د ستونزو حل ته. موږ د کار او ټولنیزو چارو د وزارت له ویاند عبدالفتاح احمد ځینې پوښتلي چې په دې وروستیو کې دوی معلولو کسانو ته څه کړي.
د دولت مسؤلیتونه دي چې باید خپل خدمات وړاندې کړي او کوشش باید وسي چې هغه خدمات خپل وخت زمان او ښه خدمات وي تر څو پرې دغه معلول یا د شهید ورسه یو څه خپله د ژوند چارې مخته بیوړلې سي. خوشبخته ویل سم چې په دغه وروستیو کلونو کې ډېر یو ښه تعهد د خپل د هیوادوالو قدرمنو معلولینو لپاره لري چې باید د معلولینو وضعیت بدلون پیدا کړي او د دوی لپاره ښه سهولتونه پیدا سي. یعنی زه تاسو ویل سم چې په بیلابیلو برخو کې حتی د دوی د صحت په برخه کې د ښه خدمات ورته ځکه کیږي. یعنی په ځکه دوی کوم ستونزې لري ورته سند ورکول کیږي، رسمند مکتوب اساس دوی ورو معرفي کیږي تر څو د دوی درملنه وسي. د زده کړې برخې دي چې خوانځي مرحله ده او حتی که دغه لوړ د لوړ زده کړو موضوع ده، حتی د کسانو چې موږ د ماستری دورې د پاره معرفي کړی دي. تازه نوی برنامه مو تفاهمنامه سره موږ د لوړ زده کړو وزارت سره لاسلیک کوو. ان شاء الله په دې کې 211 سنه زمون قدرمن معلولین به د لوړ زده کړو لپاره به بهرنیو هیوادونو ته دوی سوال کیږي. څه دا یو ډیر ښه چانس دی دوی لپاره. د 8 لیګلو مسله چې نه تیر کال مو هم په دې پروسې کې دوی شامل کړی او ځنګړې برخه مرته اخیستو، همداسې نن په بیلابیل برخه خدمات وړاندې کیږي. هیله مې ده چې د خدمات نور هم ډیر سي تر څو پر دوی په ژوند کې یو ښه بدلون رامنځته شي.
دا چې معلولو کسانو ته د کار په برخه کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت څه کړي بیا هم احمد ځای.
د کار په برخه کې یو ماده چې په قانون کې راغلی ده چې باید 3 سلنه دوی باید په دندو وګمارل شي. د دغه ماده د تطبیق لپاره چې یقین د تاثیر منم چې په ډېرو اداراتو کې په سمه توګه دا نه ده تطبیق شوی، زمونږ هلې ځلې یا هم وایي چې زمونږ جګړه دوی سره روانه تر څو پرې په هر شکل چې وي دغه ماده موږ تطبیق غواړو. او په دې وروستیو کې خوشبختانه زمونږ هلې ځلې ډېرې شوې چې اوس مو د اصلاحات ادارې له کمیسیون سره هوکړې ته رسېدلي وو. ستازه تقریبا 8000 بسته یو او شاوخوا 9000 بسته نور اعلانیږي په خرڅ سره په ملکی خدماتو برخه کې. سپدی کې به مونږه غوښتنه دا و چې باید 3 سلنه د قدرمن معلولینو موجودیت باید حتمی وي. او ان شاء الله په دې کې به یعنی مونږه په زغرده کار کوو او په جدیت به کار کوو. د فنی او حرفوي زده کړو په برخه کې مو ورته برنامه پیل کړی دي. تړونونه نور سره لاسلیک کړی دي چې باید دوی فنی او حرفوي زده کړې واخلي. سپ کوم ځای کې که دوی وکولی شي که زده کړې نه لري نو د خلکو کولی شي ځان ته یو حرفوي ځای ولیست تر څو پرې دغه په اساس باندې دوی خپل ځان ته یو څه کاروبار او خپل د ژوند چارې مخته بیوړلی شي.
معلولین د ټولنې هغه کسان دي چې د بدن غړي غوڅ شوي. دوی د روغو کسانو په اندازه صبر او حوصله نه لري. دوی ښه چلند ته اړتیا لري او ستونزو ته یې باید لومړیتوب ورکړل شي. همداراز معلول کسان هم باید تر خپله وسه پورې نرم چلند وکړي. په دې ډول به هم دوی او هم نور کسان خوښ او خوشحاله وي.
کور کلی
جوڑون کی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی.
سهر راوزی پوری بیایی مالی سوی مخیر
شپک کلن ماشوم بود چه ویلی پا سرا واکی مالو نپیایی. اوس چه من ایده ای ده ماشومانو چه رول ساتنه وکرو چه ناروغ نشی.
مجبوره می چه بانده و باسم لاسه پریمزو مخفی پریمزو و غیقی اونی سو مکور که که نوام.
ډاکټران په دې اکله څه وایي؟
د لاسونو مینځل ډیر اهمیت لري، خواړه ډیر اهمیت لري. داسې خواړه ماشومانو ته ورکړی شي چې ویټامین سي ولري، تنوع په پام کې ونیولی شي.
نن په همدې اړه غږیږو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اوریدونکو، لوبی کول هغه هم له کورس څخه بهر د اکثره ماشومان ډېری خوښیږي. روانشناسان هم وایي چې ماشوم آزاد پریږدي چې په خپل خوښه ځان ته ملګري د لوبو ځای او وسایل وټاکي، خو داسې نه چې د لوبو پر مهال ځان ته زیان ورسوي او یا په ناروغۍ اخته شي. ښایي تاسو هم په لارو او کوڅو کې داسې ماشومان لیدلي وي چې په سړه هوا کې نازکې جامې په تن او لوڅې پښې په خاورو خځلو کې ګرځي. موږ په کابل کې د کارتینا او داسې کوڅې ته ورغلو چې سپیرو خاورو پوښلې وه. له لاسو زیات داسې ماشومان په لوبو بوخت وه چې یوه یې هم مناسبې جامې نه وي اغوستې. د ځینو خو لاس او پښې داسې چاودېدلي وو چې وینه ورباندې ماته وه. کله چې له دوی سره غږېدلو ډېر تیز شمال لګېده، نو ځکه یې خبرې یو څه د شمال له غږ سره ګډې دي. ورته غوږ شئ.
ماشومان دی چې لوڅې پښې له کورو نه راوتلي دي، خلاصې جاغې، لوڅې پښې او دلته د رمو په څنګ کې ګرځي. دلته راسه، دا لرګی کېږده دلته. ښه، نوم دې راته ووایه.
لونګین.
لونګین؟ اره راسته همداسې راوځې تنه په یو کمی سپورتو کې؟
مونږ سهار راوځو.
ښه، اوس خو سهار ده که نه، شمال هم لګېږي، هوا هم یخه ده. ولې دومره وخته راوتلی یې؟
ورید بیایی مریض سوی مخری.
سر خم مریض ولی؟
زره من راجی کده.
زره دی راجی کده؟ بلزان سر دی درد کود؟ دلتا یو سپینگی رای کاکا هم ناز ده. دیده جامعه هم نازک جامعه دیدی، ووری جامعه دی وستی من ایده. کاکا نوم دی را توایی؟
نوم عجب گل دیم.
دلتا چه که؟
مریضی ما از پروتی ما.
نو ولی دلتا بیرون ناز دی؟
بس کورم پر لوگر کده باسات تلای نسم کورتا پاش بیم.
پکور کې دې څوک دی؟
نستا ورون نستا ټول نستا پوسه.
څوش پکې دې ست دلته په دغه جګې چې دلته څاوي دې سری نوسته.
دلته یو شپه کې دې درې شپه دلته پوس پروتو مون.
چیرته؟
او پوس جنگل کې.
یخ دې نه کیږي؟
یخ مې کیږي، دا اوس ماته نوسته.
ښه، څه تکلیف لري؟
ټول وجود مې درد کوي، مریض یم، دا خربان ډېر وخت کیږي. پیسې نستا بل نستا.
تاسو د څو ورځې دلته بیرون تیرې کنه؟ شپې دې ورځې څومره ماشومان ویني چې دوی راځي دلته ګرځي، کالی نازک، پښې لوڅې او په دې خاورو کې ګرځي.
ډېر دی، ډېر هلکان راځي، ډېر.
له دې ماشومانو سره یو بل ور هم شته. اول دې نمره ته وایه.
رحیم.
رحیم جانه، څو کلنې؟
اته.
اته. تاسو دلته بیرون راوتلی، کور دې در باندې خبر ده؟ ښه، زه چې ګورم پښې دې چاودېدي. مخدم چاو دی سوای؟ ولی دیسی پر نازک و کالایی که راواتلی؟
نخ پر نغم نما.
پیه دی بالی چاو دلی دی؟
یخ دکنه.
او بل دیسی تاو دی کالی نلری؟
نه.
لگه خواتا اینجون ناستی دی؟ دیگو هم اما آغا دیگر می آوا جامی پتن کی دی؟ دی تبا مرسو خبری بو سرو کن. نوم دیرا تو وای؟
سپاگمای.
دلارگای ما ماتا بیاو دقا دالتا کیک دخا؟ تا چه اوس راواتلی کنه؟ غاره دیم دومره لوچه ده؟ پیه دیم لوچی دی؟
چبلک کور که پراته دی.
پیه دی درد نکه ای دخو چاو دی دلیم نیخواه رو که چه گرزی نخو گیگی؟
خو گیگی.
کچه ری ماشون پخپلا گرته او توان پوهی دلی، نو بیا به د شمال او دوړو پر وخت له کور څخه بهر نتلو او جامې به یې هم ګرمې اغوستلې. موږ په کوڅه کې د ماشومانو له ډلې څخه د یوه کور ته ورغلو او د کورنۍ له څو غړو سره یې وغږېدلو.
مردار
کی
او دا بل امیر مندی چکی کی دالت چې ولاړه ده
نه مخ خوخه ده
خوخه دي ده
د ځان غم کو د ماشومان غم کو د ډوډۍ غم د نس غم کو د مریضي غم کو چې غم کو
دومره پیسې هم تاسو نه لرئ چې دوی ته یو جوړ ارزانه بوټ واخلې
نه 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 لرو دا سي عجزه ده خدای دې کوم ځنه وکړو دا چپل او شي که خرچه وشي
کچېره د ماشومان مریضي بیا خو به ډېری پیسې تاسو نه غوړی
ته څنګه وکړو مجبور یو نو اولاد د اولاد درد هم نشه کته
ولی پرېږدي چې بیرون وځي ولی دغه دیننه په خپل جونګړه کې نه د سر کې نه وي
چیرته ماشومان جونګړه کې ساریږي جونګړه کې ساریږي والا کې ساره کې پسل سفر هم نه ساریږي مجبورې مې چې باندې او باسه ملاسې پریمې زما خپې پریمې زما غي کې ونی سما کور کې کې نه وم
بیا چې لاس خپې مين جوړ ته غوړې
او ولی نه واسلې سره غوړاو ما کنه چې د ګلاس آرام شي
خو اوس ما د چاو دی لاسونه
او کنه چاو دې دلی دی کنه
ته کتلې دی غوړ کړی
سو کو سمره غوړ کوم نکېږي
تو کا سری نمبر توه
زمانه مخبل فدا ده
دغه تاسو د ماشومان وینو کنه تقریبا ډیر سره ډیر ماشومان دي په دې ماشومان کې اواز 15 کسو چپلخه پوکړي دي نور ټول چې پخې دي دا ولې
کوم ماشوم چې چپلای پخ پوکړي هغه خو ما عادت شو او چې څنګه د پوکړې ما غا عادت دا خو رکه منډي وې ډوره کې منډي وې زم مخبل بچم دې د سر لوسي خپلوسي هغه دې منډي وې خو رکه هغه ګرځي
دوی لاس پخې چوي زخم سي به خو ورځي
او ما روب نیسی
سره خ مریضی اتروسو ته پیدا سی ودی
مریضی داسه پیدا شی ودی بس دغه دانیشی یا بخار شی مثال یا جراسینونی شی یا خیرونی شی کنه ډاکټر ته وړو بس در یو نیم زر دو زر روی اخلو بیر ته وړو کوړه
ډاکټران هم په منی کې د ماشومان لپاره ګرمې جامې ضرور غنی وای کچری د سړیا و په فایل کې چې منای دی له ماشومان سره بے پروايي وشي بیا به ټول کال ناروغ وي نوري خبرې د عامه روغتیا په وزارت کې د ماشومان او تنکې ځوانانو له متخصص ډاکټر متولي یونسی خاورو
په هر موسم کې باید ماشومان ته مناسب به جامې واغوستل شي کله چې دوی د سړی هوا سره مخامخيږي کدوې د اوړي په جامو کې نو دوی ډیر ژر ناروغ کیږي دغه بدلون د هوا په دوی باندې نوړ اغیز کوي او هغه ویروسونه چې دوی په بدن کې دي یا له بیرون نه دوی ته سرایت کوي دا ډیر ژر فعالیږي او دوی ناروغ کیږي په همدې خاطر باید مناسب جامې د موسم یا د فصل سره سم واغوستل شي د لاسونو مینځل ډیر اهمیت لري خواړه ډیر اهمیت لري دا څه خواړه ماشومان ته ورکړی شي چې ویتامین سی ولري تنوع په پام کې ونیول شي ماشومان خواړه باید شریک نه کړی شي مثلا ماشوم نیم خواړه خوري او نیم بل ماشوم سره شریکي ناوړه اغیز کوي خیس راحت کوي ماشوم د کورنۍ لخوانه باید ماشوم وپوهول شي کله چې ماشوم پرنجې کوي په دې خاطر چې نور ماشومان وژغوري نو دوی باید یو دسمال کار واخلي چې ترسو دغه محیط یا چاپیریال ته د میکروبو سرایت راکم کړي
ډاکټر یونسی په منی کې د ماشومانو د لاس پخو د چاودلو پاکله وایي چې
د بدن پوستکی خ خند د میکروبونو د داخله دوه پوړاندې کچیرته زموږ د بدن پوستکی صدمه ویني یا پریسی یعنی میکروبو ته ولاره پیدا شي بدن ته نه نوزي نو دا خپل د چاودې هم ولاره ده که په خېچوي لاسونه چوي مخ چوي د دې لار نه میکروبونه بدن ته داخليږي او بل اخر د ناروغي سبب کیږي جره به ز فکر نکوم دونه لوړه به ولري چې دوی ونه کولای شي ماشومان ته جرابي واغوندي په هر کورنۍ کې داسې وسایل وی چې ماشوم په پوخي ز فکر نکوم چې دومره مشکل به دا بس نوزمنه خبره وي چې ماشوم ته بوټان یا پنی یا داسې شی چمتو نشي کړای چې ماشوم په خو کې داسې جامې چې واغوندي ز فکر نکوم انکه وی هم دا سلنه یا د فسدی و ډیره کم وي ځینې کورنۍ په دې برخه کې یا معلومات نه لري یا کوم معلومات لري د سه بې پروايي کوي او ماشوم تود نه ساتي بیا د غبي وزلي بهانه کوي چې دا بهانه د دوی باید سړی په داسې توګه اصلاح کړي چې د ناروغي او د خطر په حق له خو ته ډیر معلومات ورکړي ترڅو د دوی دغه بهانه هم له منځه لاړ شي او ماشومان تود وساتي.
درنو دوستانو د ماشومانو د بدن مقاومت د لویانو په پرتله کم دی، نو ځکه هر وخت په تیره بیا په سړه هوا کې ډیر ژر په بیلابیلو ناروغیو اخته کیدلی شي. نو پکار ده چې پوښاک او د لوبو ځای او وخت ته ډیر پام وشي تر څو د سړې هوا له وجې له سي ستونزې سره مخ نشي. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.